السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د چنګاښ 15مه او د جولای 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشره وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلې د ملګرو ملتونو مسؤولانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړي چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړې دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په ار کې کړي او باختر اجانس راپور کړی دی. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والا سفر وروسته یو خبرپاڼه کې وویل له ایران راستانه شوي کسان د رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړیږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر بایزاته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد ستري محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څېړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډیره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې دا حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. له 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 1,618 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ترامپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړه چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ترامپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالډ ترامپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربند یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمیر پاترایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیری او 200 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوشیټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمیر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسېده او په خبره یې دا معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیری به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو لاستولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته له دې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یوه لویه لاره بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و، خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون اعلان کړی چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوال اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوې وې نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوې نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې ښځینه او نرینه لوبغاړي پکې دي په ځای وخت له سهار ماسپخین ته ځندول شوې دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبه کې هم یو ستونزمنه مسأله وه. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسألې په تفصیل اوریدل شي. دبليو اف پی وای افغانستان کې کاري فرصتونه محدود پاتې دي، څه کول پکار دي؟
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده. د څونیزو کورسونو لالارې وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، د کار زمينه مسایل سي ورته.
پاکستان کې یو ځل بیا د کډوالو نیولو زور اخیسته.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې رئیس شروع شوی ده. پرون بیا راغلی ول زه خو نه وم، خو یې مطرز ونیولی ده او جی کیم ته یې وړی ده. لږ مخکې مې ورسره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ریپورټ کوي.
یو شمیر کورنیو رسنیو وروستیو کې د ځان وژنې پیښې ډېرې راپور کړي.
د موږکانو دوا وایو ګولۍ دي وړولا، دا ګولۍ په ماښام کې خوړلې وې. د هسپتال ته شفانې ته ورسولی وو.
ارواپوهانې د مخنیوي لپاره ګټورې سپارښتنې لري. ولسی او حماسي شاعر متی الله تراب په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه فن او ژوند ته مو لنډه کتنه کړې.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره، د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د کارمندنې فرصتونو ته د لاسرسي او مزدوري په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیر ورځې په راپور کې ویلي چې د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګر هم وایي چې د دوی ارتیاوی ډیری خو په بازار کې ورته کار نه پیدا کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. دبليو اف پی د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د دبليو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځیني مزدوری بوخت او نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
زنک دی دوه دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده، چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته. د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړي دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24 په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوله قوله دې ته په پام چې دا مهال 70 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
و موردل چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو محدودیت د خړو نړیوال پروګرام اندېښنې خودلې او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه بیرته ماته شوې ده. څه باندې 1.3 میلیونه کډوال یوازې له ایران په دې کال کې راغلي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي چې په تیرو ورځو کې د دې هیواد پولیسو یو ځل بیا دلته پر کډوالو چاپې زیاتې کړې دي.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومي مودې ځنډولې په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو لوري د بي ویزي افغانانو د نیولو او حجی کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوه. حجی کم په راولپنده کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومټریک وروسته له دې هیواد په جبري ډول استل کیږي. د اسلام آباد په جینه حسیمه کې میشت یو افغان عبد الله چې متحده ایالاتو ته د عیسایوي کیس لدی وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د د تر یو زوی لزان سره وړي. دی وایي لتیرو شلو ورځو راځي د ویزي د تمدید غوښتنه کړي خو تر اوسه یې غوښتنلیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څور زی رئیس شروع شوی دا پرون بیا راغلی ول زخه نو ما خو یې متر زوی نیول دا او چې کوم ته وړي د لګ مخکې مور سره خبرې وشوي هغه وایي چې مونږ ریپورت کوي او ما خپل دوی شورزی کیږي چې ویزه ته می اپلای کړی دا اوس پر ویزه نه درغلی د غلطی دی پولیسانو جنجال دا ویزه بند کړی دي مونږ ته باید یو لار راکړي چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت د یوې اتکسیز کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شوی د ټولي کورنۍ د ویزو موده پای ته رسیدلې خو نوې ویزه نه دی ورکول شوی. نو موږ آزادی رادیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمه ته پولیس ورغلي او لګ تر لګه ل 15 تر 30 افغانان د ویزه دنه لرلو لامل له ځانونو سره وړي دي. دی وايي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی لیوي خوا د ویزه تمدید بند کړي دي نه پوي حکومت پالیسی لري. اول یې شپږ میاشتې ویزه موده یو میاشت را او اوس یې دیوی میاشتې تمدید هم بند کړي دي. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو لویری دوه ورځې کېږي چې ویزه می ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوس مهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې خو اوس مهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د جولای په 12 یو شمېر پاکستاني رسنۍ وو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکونکي نیولې دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې دغه هیواد ته لیکونه ورسره وو نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیږدول شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس هم ورزده ته چې حماسي او ولسی شاعر متي ولا ترا پرون په ننګرهار کې خاور ته وسپارل شو. په دې راپور کې مو د هغه فن او ژوند ته لاندې کتنه کړې.
تراب د مرګ وسیت په غور واوره. د یکلو او خاریو پختنه وکاو دا
په ژوندونی د خپل مړینی وصیت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلو.
ازمي ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
د روسي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاش کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې را څرګند شو.
بغاوتي نه غړای د دې رژیم په اړه ویل خو هم دوی نه چې وشول د تعلیم په اړه پدیر دې پدې کافیا باندې نور نه راګیګم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه
راګیګم. موړي په خپل دین نظم کې تر ډیر را د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازی د جنونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
ازادي راډیو ته ویل
متی ولا تراب زموږ د نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متی ولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد مین شخص و. همیشې په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متی ولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایع ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګه و.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و. مړینه یې لویه ضایع ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود، نه یوازې نقدې کارو تر څنګ یې ډېرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی الله تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متی الله تراب یو ولسی شاعر چې د ولس په ژبه د خپل افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
مخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر شاعرانو او د متی الله تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. د راپورونو له مخې متی الله تراب په 1950 لمریز کال کې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو، للمی ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیونۍ تر چاپ لاندې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې. د اوکراین پارلمان پرون د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په مخه وغځوه. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته. د اوکراین پارلمان کې د سې شنبې په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 340 وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رایه ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست لومې پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دا یې 14 ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکراین کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې زندېږي او د 1300 کلونو ترمنځ نرینه له استثناء پرته له هیواد د وتلو اجازه نه لري. اوکراین کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکراین د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ترامپ دا څرګندونه د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پترس کې وکړه. ترامپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي. د ترامپ دا څرګندونه د روسیې په وړاندې د ریسک دی وخکاره بدلون نه خده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي، خو اوس په ښکاره ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ترامپ دغه څرګندونو د روسي چارواکو خبرګونونه هم پارولي. د تاس خبري اجانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ترامپ د ناتو او اروپایي ټولنې له خوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی اوریدونکو، د دې پروګرام وروستای راپور اخلو. لته ریوی میاشتي راځي په افغانستان کې د کورنۍ او رسنۍ لخوا د ځانوجنو پیخي ډيري راپور شوي. د ځانوجنې دغه پیخي بیلابل عوامل لري، د اقتصادي مشکلاتو نیولې بیا هم تر نورو فشارونو او دغه راز محدودیتونو پورې. تفصيله په دې راپور کې ل فیروزه عزیزین اورو چې خبري ورسره کړي.
خوي زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځانو واسه. د زیاتوی چې شپږ کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو، تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې وروستیو کې د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچنی خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وځي په تیرونه کې د ځایی کورنۍ او رسنۍ او خبريالانو لخوا ترې د ځان وزن د څلورو پیښو راپورونه خبره سوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدید اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې یوونه مخکې د ځان وزن هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی، خپله کیسه یې داسې بیان کړه.
دا کس
ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن گاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی و چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی و چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کیشون محروم شدن، محرولاق شدن.
کله چې زموږ په سیمه کې لږ تر لږه 40 روزن ځایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او زده کړې وروستۍ هیله وه هغه هم بند شول، نور مې پر ذهن سخت زیات فشار راغی. دا داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم. سم مې په یاد نه دي خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له پنځلسمې د جولای تر څوارلسمې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له دولسو د زیاتو نارینه او ښځینهوو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره سوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنیو خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ځوند کوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې ته کول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادی رادیو تو موبایل:
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. حقا اینجوری چه خوانزه و تابتا که اجازه نلری د انتخاب حق نلری و غکی غلی کرای شوی. د کورونی او لخوا فشارونه، بی وسلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوی چې ځینې پرته له ځان وژنې بل حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولای شو د امن د فساد ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بیرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړې چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرام ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې:
یک توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو سپارښتنه مې دا ده چې دا ډول خلک دي تل خپلو ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه، نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا درد نه مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپوه یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 360 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نه ویلي چې په دې شمېر کې څومره ښځې او څومره نارینه وه. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینت او د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وه چې د ځان وزنې ډېری هڅه کوونکي ښځې وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هر دوو افغانانو څخه یوای چې ډیرای خزی دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې پر رواني ستونزو اخته وي، خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتر دی او په ټکو یې یوه ټولنه چې څلورو لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي ناورین هم